بيكوري او واک چلاو نموړې په 1909 کال کې ترور شو.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کندوز خبري کو. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. دغه ولایت په شمال کې امو دریا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیشي. کندوز 8,000 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکزی هم کندوز شار دی. کندوز ولایت د افغانستان د نورو شمالي ولایتونو په پرتله ناامن ګڼل کیږي. لا هم د دې ولایت ټول سوالي کاملا یا تر یوه حده د دولت له کنټرول وتلي دي. د دغه ولسوالیو په منځ کې یوه هم ارچی ده. د تیرې دوشنبه په ورځ په ارچی کې د افغان هوایي ځواک په حمله کې په لسګونو کسانو ته مرجوب لواوښته. دفاع وزارت وایي چې په حمله کې د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي، خو طالبان وایي چې ملکیان وژل شوي دي. په دې خبرونه کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیمور او په کندوز کې میشت د چارو کتونکو ډاکټر نصیر زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو هم سر له اوسه د فیسبوک للارې او دغه راز د افغان بیسیم د 1903 شمیرې للارې خپل نظرونه راستولی شئ. ستاسو نظرونه له خپلو میلمنو درنو اوریدونکو سره شریکوو. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آدرس وروسته درته وایو، خو زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio او د افغان بیسیم 1903 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس یا لنډ پیغام پرې راوستوئ. لومړی خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. د کندوز د والی ویاند ښاغلی نعمت الله تیموري د ټلیفون لاري را سره دی. تیموري صاحب، که زموږ اوریدونکو ته لومړی په مجموع کې د کندوز ولایت د نن سبا د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. ما اشاره وکړه چې د کندوز یو له هغو ولایتونو څخه، البته په شمال کې چې نسبتا ناامن دی، څو ځلې حتی مرکز هم د دولت له کنټروله وتلی دی. نن سبا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمړی تاسو ته او د دې خبرونه درانه میلمانه ته ډاکټر صاحب نصیر احمد او د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
لله الحمد، د 1409 کال او 1509 کال په فاصله وضعیت په کندوز ولایت کې شدهی امنیتی ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي تر څو خلکو ته د هوسا ژوند او د امنیت په برخه کې پوره زحمات وباسي. زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ دوی زحمت باسي او تلاش کوي تر څو په کندوز کې امنیت اداره شي. د دې تر څنګ لا هم په یو شمېر سیمو کې ستونزې شته دي. د وسلوال مخالفین شتون اشتاده، خو د دې لپاره لازم پلانونه او لازم آماده دي زموږ امنیتي ځواکونه او محلي اداره.
بله، نو دا آماده کې او دا اقدامات به څه وخت کیشي؟ عموما د دولت وسلوال مخالفان په ژمي کې په ښه حالت کې نه دي، لیکن دا د ژمی تیر شو، په اوړي کې اکثرا وضعیت برعکس وي. د هغوی حملې زیاتیږي، د هغوی شمیر زیاتیږي. بیا فکر نه کوئ چې مشکلات به مو ډیر وي؟
موش تیر ژمی کې امنیتي ځواکونه مو عملیات درلود. د کندوز ولایت بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز اړوند سیمو کې عملیات درلود، تر څنګ مو ښه لاسته راوړنې درلودې.
مثلا کومې سیمې تاسیه شوې دي د مرکز نه د دولت وسلوال مخالفان څومره لرې شوې دي؟
د مرکز څخه مثلا د چاربرې ولسوالۍ د قری خطاب، قریتیم، ناری صوفي او ترڅنګ یې سوجانۍ کلی، اولیا او سفلا، دغسې د چاردوی ولسوالی یوش میر نور سیمی و دا دی ترسنگ پا تیر جمعی که موش دا امام سیب ولسوالی پا کنجاک، نوابات او یوش میر نور سیمو که معملیات درلو دا چیشل اصراوی مدرمودی او دیره دغا ساحی پاکستوی دا ولسوالیو او دا مرکز اروان خوشغلطان او دغا سی شنواری دغا سی مطوام عملیات و چی دغا ساحی هم پر حد فوری پاکستوی چی
بله دی کندس یو بل مسئله داری ورسته دی ارچی ولسوالی مسئله و چی یو شمیر خلق او هم در از خصوصا طالبان وی چی د افغانستان هوایی ځواک په یو مدرسه حمله کړې ده او ملکیان یې وژلې دي. په دې اړه که تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې واقعا وضعیت څنګه و او ملکیان وژل شوي دي او که د دولت وسلوال مخالفان
د دشترچی ولسوالۍ په اړه باید دومره ووایم چې متاسفانه یو شمېر ملکي هېوادوال شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې لپاره د ولایت رهبرۍ
بله بله تیموري صاحب بله بله ادامه ورکړئ. تاسو وایئ چې په دې پېښه کې څوک وژل شوي دي او بل دا ده چې د دې پېښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. د پلاوی د تحقیقاتو نتیجې څه دي؟
پر همدې موضوع مې غوښتل خبرې وکړم. د دوشنبې په ورځ د حمل تر دیارلسمه نېټه باندې هوایی برید وشو د شترچی ولسوالۍ اړوند د خانۍ سیمه کې. د دې لپاره په لومړي سر کې دومره ویلی شو چې مه یې روانه وکړه چې متاسفانه زموږ یو شمېر ملکي هېوادوال شهیدان او ټپیان شول. د دې لپاره هیئت محلي ادارې ټاکلی دی چې په راس کې ملي امنیت دی، د فرقې یو باصلاحیته کس دی، د امنیت قمندانۍ یو باصلاحیته کس دی، د ولایتي شورا دوه تنه وکیلان دي چې یو یې عالم دی او بل مخور د ولایتي شورا د وکیلانو څخه او تر څنګ یې د صندوق د مخورو او سپینږیرو څخه هم یو ګډ پلاوی ورسره دی چې تر څو دغه موضوع دقیقه وڅېړل شي، وکتل شي چې دا موضوع څنګه پیښه شوه او بالاخره ملکی خلکو په دې غونډه کې څه کوله او ولې متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته پکښې تلفات واوښتل. د دې دپاره ولایت مقام په لومړۍ ورځ یو هیئت وټاکل. تر اوسه د دوی څېړنې دقیقه شوي نه دي چې زه له رسنیو سره شریکې کړم تر څو دغه څېړنې موږ مشخصه کوو چې څومره کسان پکښې ټپیان شوي، څومره شهیدان شوي دي، دغه تر اوسه پوره نه دي. د دې تر څنګ جرازما ولسمشر هم د بی جنرال خدایداد هزاره تر مشرۍ لاندې چې پکښې دوه تنه د ولسمشر مشاورین وه او د ملي امنیت د څارنوالۍ دغسې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کسان هم پکښې شامل وه. دوی هم پلاوی راغلی کندوز ته او په کندوز کښې دوی هم خپل تحقیقات پیل کړه. د تحقیقاتو نتایج تر اوسه پورې مشخص نه دي، دوام لري چې کله تکمیله شو وروسته البته هم انشاءالله په دې موضوع خبرې وکړو.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس به ډاکټر صاحب نصیر ته نوبت ورکوو. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې تر دې چې د ارچي په قضیې خبرې وکړو، مخکې ښاغلي تیموري وویل چې په ژمي کې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د امنیت په برخه کې څه نا څه لاسته راوړنې درلودې، ځینې سیمې تصفیه کړې دي. تاسو چې په کندوز کې اوسئ څه فکر کوئ چې البته له تېرو کلونو سره کندوز پرتله کوئ چې واقعا هم امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې لرلې دي او څه یې امنیت بهتره کړی دی او که څرنګه؟
لوړي سر کې زه به هم خپل احترامات وړاندې کړم ټولو محترم مېلمنو ته او ټولو آزادۍ رادیو اورېدونکو ته. په دې کښې شک نشته چې په تېر کال کښې د هوایي قواوو د دولت یو څه لاسترونې درلودلې دي په مخالفینو باندې د شپې د خوانتي عملیتونه کړي دي او دا معاصره ورته یو اندازې شوي. ولې هغه بنیادي تغییر چې موږ غواړو هغه تر اوسه هم لا احساس نه دی. د دې لپاره چې د کندوز شاوخوا کې هم نږدې ځای چې موږ پاتې ګورو اوس هم تحقیقات موجود دي. نو په دې اساس موږ راته اساسي لاسترونې ویلې نه شو ورته. نو زما په نظر د سولې لاره به بهتر وي نسبت دې جنګو ته. ولې چې د جنګ له طریقه تر اوسه داسې یو د حل لاره په هېڅ دنیا کې تر اوسه پیدا شوې نه ده.
بله دا خو سیده په دې کې خو شک نشته د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. دا خو بل موضوع ده. د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. د افغانستان حکومت په ورستوي کې طالبانو ته یو شمېر وړاندیزونه وکړل. طالبان تر اوسه پورې په پټه خوله دي رد کړي هم نه دي خو منلي هم نه دي. د سولې مسله به جلا روانه وي، لیکن د جنگ په برخه کې د کندوز د شهر خصوصا د اوسیدونکو یو همیشه یو تشویش وي چې بیا به طالب بان راشی، بیا به شهر ونیسی، بیا به جنگ وی او بیا به د دوی کورونه او دکانونه نړیشي. دغه تشویش اوس رفه شوی دی او کله همشته
تشویش خو هیڅ کله نه رفه کیږي. دا مشکل خوشته اوس هم د تحلیلات موجود دي. نو هر لحظه کولای شي چې دښمن تهدید وکړي د ښار صحیح هغه ځایونه چې مربوط دي دولت دي. ولی دولت هم خپل تدابیر لري. نو بیا هم جنگ هدا چې یو حالت ده چې یو ورځ کې غافلګرانه همدا چې وکړه ډېر ځایونه کولی شي چې ډېر ځایونه تشه چې ډېر ځایونه مختار چې بېرته لاړ شي. په دې باندې موږ باور نه شو کولی. وخت چې په ساحه کې مخالفین موجود دي دا طبعا دا یو اساسي خبره ده چې تهدید موجود دی.
بله صاحب، تیموری صاحب، که تاسو ووایئ چې علت څه دی چې په کندوز کې ناامني زیاته ده، د دولت وسلوال مخالفان نسبت نور شمال ته په کندوز کې زیات کنټرول لري، د دې علت څه دی؟
د کندوز د وضعیت په اړه که وګورو، ورته کندوز یو د هغو ولایاتو دی چې په شمال کې او په شمال ختیځه برخه کې مرکزیت دی. یو خو زوند څلور ولایتو تخار، بدخشان او کندوز دی، بغلان دی. بل موضوع یا دلته د عواملو موضوع ده چې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې علت څه دی په کندوز کې د نور ولایتو په فاصله، دلته وضعیت یعنی کړکېچن دی. دا کله چې وڅېړو د دې دغه تاسو زمینه دا ډیر شاته ځي، لکه کله چې وسلوال مخالفین یا د طالبانو تحریک په کندهار کې را پیدا شو، کابل ته راغلی. نو کندوز په شمال کې یو د هغو ولایاتو څخه و چې په هغه وخت کې زموږ یو شمېر مجاهدینو دلته د طالبانو بیرغ پورته کړ. پنځه کاله حاکمیت د طالبانو چې په کندهار کابل کې درلوده په کندوز کې دغه فرځای و. دلته ډېری استخباراتي کسان په هغه وخت کې موجود وه. دا چې په کندوز کې د مدرسو د مکاتبو دروازې بندې وې، په هغه وخت کې طالبانو پر داسې یو سیستم کار وکړ چې دلته مدرسې فعاله کړي. په مدرسو کې بېلابېلو برخو کې ځوانانو او ماشومانو په هغه وخت کې درس وایه. دغه درس چې کله اطلاعاتي ځواکونه افغانستان ته راغله او بالاخره د امریکا کې بمباری شوې او دلته اطلاعاتي ځواکونه راغله، نو دغه کسانو مدرسې یو شمېر یې پرېږدلې، یو شمېر یې د کندوز څخه ووتل، لاړه پاکستان ته د درس لپاره، د تعلیم لپاره، چې دوی تر څو د خپل کتابونه چې فرض مثال دوی تر لومړۍ دورې پورې په دې پنځه کلنه دوره د طالبانو کې په کندوز کې درس ویلی وو، دوی خپل درسونه مدارس پاته شو، دوی لاړه پاکستان ته تر څو خپل دغه تعلیمي برخې تکمیله کړي. یو شمېر چې پاکستان ته ولاړه، هلته دوی وکولای شوه چې خپل دستاربندي وکړي، مولایان سي، او یو شمېر نور یې چې کله ولاړه هلته تر دوی کار وشو، د استخباراتو له طریقه څخه تر دوی کار وشو چې دوی مدرسې ونه ویلې، دوی د طالبانو د تحریک ګډ لخر څه پیل کړي، یعنی دا جګړې چې کله بیا ایسا سره پیدا شي په کندوز کې، دا هغه کسان وو چې کله وروسته له اطلاعاتي ځواکونو سعودي او پاکستان څخه چې کله راغله، په هغه وخت کې هم یو شمېر خلکو چې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې وه، یعنی د دولت او ملت ترمنځ اړیکې سره سمې نه وې. دغه اړیکو یعنی اړیکې په سمه توګه ورته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد مخورو ته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد قومونو ته پاملرنه ونه شوه، چې د منطقي استخباراتو د دغې نقطې څخه ځان ته یوه ګټه واخیسته. د دغه ګټې پر اساس باندې یو کس، دوه کسه، پنځه کسه چې کله د پاکستان څخه بېرته راغله، دوی آهسته آهسته دغه نقطه ځان ته یو فاینډ وګرځوه، په ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ. چې ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ، دا و چې په اتاتاون کال کې، په واتاون کال کې طالبانو په کندوز کې یعنی زور واخیسته. دوی بالاخره وکولای شو چې په یو تعداد کلو ولسوالیو کې، باندو کې، دوی خپل استوګزاري وکړي. دغه استوګزاري اصلا هغه پنځه کلنه دوره د طالبانو ته ګرځي چې په اوس کې دلته یو مرکزیت ورته جوړ کړي. دوی وکولای شو چې د خلکو د دغه ناخوالو څخه او دغه د بې اعتمادۍ له فضا څخه ګټه واخلي، چې دغه ګټې پر اساس باندې آهسته آهسته دلته اوس د مخالفین شمیر ضربونه ته ورسېده. یو شمېر سیمې هم تر کنټرول لاندې شوې چې په هغه سیمو کې هم دوی اوس کولی شي ازادانه فعالیت وکړي، او داسې فعالیت وکړي چې د ولس خپل خوا ته جلب کړي، ګرچې ولس دوی یرغمل کړی دی. بیا هم سړی ویلی شي چې دا یوازې دا موضوع نه ده، بلکې د دوی تبلیغات، د دوی هغه
کلینیک سلامت اوسئ تیموري صاحب. یو څو پیغام ولولم ډاکټر صاحب نصیر، بیا هم د ارچی په ارتباط له تاسو څخه پوښتنه لرم. یو اوریدونکی چې صدیق الله نومیږي د فیسبوک له لارې لیکلي دي، البته په اردو الفبا باندې لیکلي دي، وایي زه خپله د دارالحفاظ استاد یم، زما سره په گاونډ کې داسې خلق اوسېدل چې هغوی دې مدرسې نه ډېر نفرت لرلو، او ویل به چې دا ټول استشهادیان کیږي په آینده کې. نو قسم درته کوم چې کله د کندوز واقعیا پیښه شوله، نو یې ما ته خپل ټول ماشومان راوستل، ویل به چې مونږ ماشومان تاسو ته در سپارو چې ورڅخه استشهادیان جوړ کړئ. بل اوریدونکي هغه ملنګ لیکلي دی، وایي د کندوز په پیښه کې یو طالب هم نه دی وژل شوی، ټول ماشومان او علما دي. دی وایي چې زه عیني شاهد یم. اماراتی زلمی په نوم یو اوریدونکي لیکلي دی، وایي اشرف غنی وایي چې زه مسلمان یم، که مسلمان وای نو د کندوز په مدرسه به بمبارد نه کېده. د ارچی دی مدرسې په ارتباط که څه هم ځینې عکسونه جعلي هم ښکاره سول، معلومه شوه چې دی حتی د نورو هیوادونو عکسونه په دې نامه خپاره شول چې دا د ارچی په مدرسه کې وژل شوي دي. حتی د کابل د تشیع جماعت عکس هم خپور شو، او حتی په پاکستاني رسنیو کې خپور شو او وښودل شو چې ګواکې دا د ارچی جماعت دی، او په جماعت کې امریکایانو بمباري کړې ده. لیکن په عین حال کې داسې عکسونه هم ښکاره شول او خبره شول چې هغه حقیقت لري، او په هغه کې معلومیږي چې ماشومان هم په دې مدرسه کې وژل شوي دي. ډاکټر صاحب نصیر، ستاسو معلومات څه دي چې آیا په دا مدرسه واقعا د طالبانو مرکز و، او آیا د بمباري په وخت په دې مدرسه کې د طالبانو ځینې مشران او قمندانان راټول شوي وو، او کنه لکه څنګه چې طالبان وایي چې نه هلته یوازې د قران کریم حافظان او عادي طالبان راټول ول؟
په دې معنی نه سره د دې سوال نه دا خو یو لوی بحث دی، یو ډېر ګرم بحث دی نن په تلویزیونونو کې، پر راډیوګانو کې، د خلکو په منځ کې. په موږ مختلف اطلاعات کې د رسنیو له طریقه خپور شو، موږ واورېدل مثلا طلوع خپل پلی و گزارش ورک ورته، یا مثلا د وزارت دفاع سخنگو په یو بل شکل بیانوي، عیني شاهدان په بل شکل بیانوي. ولې هغه رقم چې ما پخپله په اوله ورځ کې چې دا حادثه وشوله، په اول د خایو کې ما ته یو دوست مې په شفاخانه کې کار کوي، هغه را په ځنګ وه چې دغه یو حادثه شوه چې احوال لري اته ما د ورسره د باوی د ځنګ په ځای څه حرکت کړی دی، دوی چې موږ اوس ما ګور نه خیام دا وصل نیکم را و تل زال نو نه نه دا ولې دې ورور دې جنما چې به هم یو دغه رقم اواز د تر دې یو په دندې کې مو بیا مولوی شو عالم شو پیر سره جماعت یې هغه هغه دې امامت دې دې جنما را نو کله چې ما یې د مختار غو کله بیا د بندغه ورځ د شفاخانی ته ولاړم، شفاخانی کې رسیا بیر ماشومان ډیر زیات په دې جمله دې پټیانو کې یا ما دې سره په رابطه کې شوم چې ټول کسان چې یو بل سره دي حوالی دان درته ویل چې څل څه شهیدان شي دي ممکن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمیان دي دا حقیقت ما هم پوښتنه وکړه چې ما له مثلا طالبان څومره کسان په دې کې دي 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 یا هم او تران دې ویل چې شو هونډه د اسلامي هونډه د قاریان دې سره د فراغت علاوه په دې کې ته هم حڅه د دې چې ما کولای د څه طالبان هم په دې راغلي وو ولې هغه مر کسان چې په دې تبلیغات کې تور په سیوای چې ګمر کسان لګیدلي هغه څه نه ده چې یو څلور پنځه نفر د معمولی کسان چې دې راغلي وو هغه کسان لګیدلي دې په ګوښه سره نو حقیقت بیا ورسېږي چې دا حیات راغله حقیقت یاب د پولیس خلک او د شیاسي خلک ټول درېږي په دې هم چې ټول ځان شریک بولي ما په نظر چې شخصیت دا مې باوي چې ولو چې هغه د بل مشر طالب نو که په دې باندې ښه د ماشومان لپاره باید بمباد نه وي شوی یعنی دا چې یو لوی غنی ده چې په هر فامیل باندې په هر عضو د پولیس باندې شاید چې نور افغانستان کې خپل تاثیرات لري په نور نړۍ کې خپل تاثیرات لري از ما په نظر هغه ځای کې چې دغه ماشومان لازم نه وو کشفي ارګانونو دوی کولی شي چې دغه کشفونه چې څړي دي نه به زیاتره کړي وو دوی به تحصیل کړي وو کله چې دوی نه وتل به چې هر کار چې کوي اور باندې خلک ورسره کار نه درلودل ولې په دغه یو حالت کې زما په نظر ولو هر څومره چې یو غټ کسي مخالف دي دولت وي چې کله د ماشومانو په منځ کې دوی نو دې خلکو په منځ کې دولت ته دا لازمه نه وه چې داسې یو کار کړی وای.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس هم یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1973 شمېرې له لارې مو راستولي دي. یو اوریدونکی قلمزوی له کندهار مرتضی خان قلمزوی له کندهار کلی دی وای کومه پیښه چې په ارچی کې رامنځته شوه دا ټول ماشومان په مرمۍ وشتل شوی دي، د مخالفینو په ډزو باندې وشتل شوی دي، په بمبار کې نه دي وشتل شوی. دا خبره ده چې ځینو دولتي چارواکو هم کړی ده. عبید الله سروری د لغمان لالی شنګول سوالی لیکلی وای د ملمنو څخه مې پوښتنه ده چې د ارچی د پیښې د قربانیانو شمیر څو تنه دی، څو تنه مخالفین او څوتنه عام وګړي دي. په دې ارتباط هم خبري وشوې، تر اوسه پرې لا تحقیقات روان دي. عبد الواحد مدقق له کابل لیکي وای کوم هيئت چې د کندوز دشت ارچیته استول شوې ده څو د پیښې لپاره د پیښې تحقیقات وکړي، باید ښه دقیق تحقیقات وکړي او لسته په حقيقي ډول وړاندې کړي. بل اوریدونکو غلام سرور نه بيزوي لیکلي دي وای د ارچی پیښه ولې دومره لوی شوه. طالبان هر ورځ په کابل او نورو ښارونو کې ځان وژونکي حملې کوي او بیګنا انسانان وژني، خو دوه ورځې یاد شي درېم ورځ د ټولو هېر شي، نه چا تحقیق وکړ او نه چا پوښتنه. بل اوریدونکو غلام سرور نه بيزوي لیکلي دي چې د کندوز د ارچی په پیښه کې که بیګنا انسانان وژل شوي دي د خوابدۍ وړ ده او باید چې حکومت مسؤل کسان محاکمه کړي، او که د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي نو مهمه نه ده. اوس به مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو یو پوښتنه بله هم له ښاغلي تیموري څخه لرمه. ښاغلی تیموري، تاسې د ډاکټر صاحب نصیر څرګندونې واورېدې. دوی وایي چې اکثره روغتون ته راوستل شوي کسان ماشومان دي، آیا همداسې ده؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه روغتون ته کسان راوړل شوي دي، ماشومان هم دي، زیات خلک هم پکښې شته دي، او هدف دا دی چې دا زموږ تفقه د دې لپاره دي چې که چیرې دغه غونډه مخالفین نیولی و یا د مخالفین غونډه و او یا که ولسی غونډه و مخالفین ګډون کړی و او یا که مخالفین نیولی و
لیکن یو مسله داده او بخشه تیموری صاحب سوال داده چه ده تحقیقات بچنگه کیشه دا ډیره مشکل نه ده دا سیمه دی دولت دی کنټرول نه وتل سیمه ده که یو تلویزیون مرغله ده هغه سیمه کتلې ده او فلم یې اخیسته ده نو دا خو کسړای د شک وکي ممکن د دولت وسلوالو مخالفانو خپل کسان لری کړی خپل وسلې لری کړی بیا نو څه څوک ورشي نو څنګه باغ معلومه وي چې واقعا هلته ملکیان وژل شوي دي او که وسلوال هم وژل شوي دي او د دوی وسلې او مهمات هم تباه شوي دي دا به څوک څنګه ثابتوي
بل په مش فرشته هم یو ستونزې سره د باریکی تخنیکی ستونزې سره مخ وسته یو خدای چې د حیات موږ د ولایت څخه کله دی په دې کې مخکې مې یادونه وکړه چې مخاور خلک پکې دي د کندوز مخاور د شرشي ولسوالۍ علما وي دغه مخاور سپین ژیړي دا خلک بل موضوع په دې برخه کې موږ د هغو اوسېدونکو څخه هم غوښتنې کړې دي چې په دشتیاچي کې اوسېږي تر څو موږ وکولای شو د دغه غونډې فلمونه تصاویر ترلاسه کړو بیا موږ یو تحلیل ورته کولای شو چې بالاخره دا غونډه څنګه وه ولې وه یو خو دلته چې کوم معلومات تر موږ په ځای رسېدلي دي وسلوالو مخالفینو دغه غونډه کې درې کمربنده پرېښلو چې په دوهم کمربند کې د ټولو خلکو څخه موبایلونه وتړله یوازې دوی خپله فلمبرداري کوله دا چې دوی هدف د فلمبرداري څه څه وو دا هم تروسه مشخصه نه دی خو انسان لري خپل تبلیغاتي برخې لپاره به دا کار کوه بله موضوع دا ده چې موږ حتی څه وو چې بالاخره د دغه غونډې ویدیو پیدا کو د غونډې بالاخره داسې یو کار اسناد پیدا کړو چې هلته ګرچې وزارت دفاع او زموږ فرقې یو ویډیو راخیسته په هغه ورځ باندې ولې موږ غواړو دغه ویډیو چې هغه صحیح کې سوي پر دې کار روان دي چې وکړل شي چې ویډیو تر لاسه کړي دغه سیمه کې څه روان و څومره کسان وکړه په رښتیا دا د سرګندې و څومره کسان چې پاره ده او تر څنګه دلته په هغه ویډیو چې وزارت دفاع نشر کړې ده نه په هغه کې مستوان مخالفین شول کېږي په هغه کې مطرح کېږي نه دي وسیلې شول کېږي زموږ حتی دا ده چې دغه ویډیو د عیني شاهدان څخه ترلاسه کړو خو متاسفانه چې دلته خلک تر ډېره پورې چې موږ ورسره اړیکې دي رجوم ورته کړې دي چې موږ غوښتنه ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي زموږ حتی پر دې ده چې دغه مجلس کې ویډیو وکولای شي ترلاسه کړو هغه عکسونه دقیق عکسونه دغه مجلس ترلاسه کړو موږ ته به یو اندازې تحلیل باندې کولای شو چې بالاخره دغه غونډه ولې وسوه څنګه سوې ده
بله ډېره زیاته مننه اوس به اورېدونکو ته نوبت ورکړو هیله ده چې لنډې خبرې وکړي ځکه چې پیغامونه هم ډېر زیات دي فیسبوک لاري هم خصوصا د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري او میلمانه هم باید دغه ته ځواب ووایي مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام لکم زای خبری کوم
زه کابل نه تاسو ته سلام محمد خبری کوم او دی ولی صاحب ویان ته دی ولی صاحب ویان چې دا پښتنه ده چې دا دوکه کیږي چې دی دا مخالفین جنگ کوي دی ته دا سلاوی په کوم لار باندې راځي او دا سلاوی حالت دی کری دا مرمۍ دی کری دا ول اخلاصيږي نه دا دوکه لوکي او کراځي دغه لار لاري چې ته دې کوم ولایتو چې خدمات او شور راځي تاسو ولی هغه لار نه بندوي دا نه پښتنه ده او بل پښتنه هم دا کدار نه نو باز خلک دې دې ډېرې تفصیلې کوي او کدا شي چې د پوره د دوکا چې تاسو ته درچې د مکا چې هغه ته ورچی دا مې وپښتنه ولا او بل پښتنه د افغانستان له خلکو نه هم دغه هله کوي چې چیرته بیرغ د طالبانو ولاړی هلته کښې نه کار مور لګي که چیرته دولت بیرغ ولاړی هلته مور لګي په دې باندې پیږیم چې په افغانستان کې هوایي واری چا سره د تیاری ګرځي نو شالت سپین بیرغ ولاړی تاسو خپل ماشومان څنګه ته ولېږي د سبا ګیلم کوي که په دولت کې څوک ولاړی هغه هم که دولت بیرغ ولاړی هلته باید هم خلک ورنه شي طالبانو
بیرغ ولاړی ګور ودان نو په دولت بیرغ خو د افغانستان بیرغ د پارځای کې باید وي بل اوریدل کله روز ځان معرفي کوي آزادي راګر مهرباني کوي صاحب مهرباني کوي صاحب
سلام تاسو اوریدونکو ته
سلامت اوسئ مهرباني ځان معرفي کوي له کوم ځای
ښه
صاحب مهرباني
ما سوال د میلمه څخه دی د میلمه د ویان څخه دی نو سلام علیکم دغه محکومول یا بررسي کول کفیه دا نه سړی چې هغه نه سړی ژوندی کوي نه سړی زخمونه ټپ باید اول لوسی باید دې اول سره څوک بمبار شي کې باید په دقت سره یو چې مرکی کسان ته زیانونه رسېږي او د ملت او د دولت ترمنځ واټن پیدا نه شي. اول سر ته یې پوهېدل چې مثال په دې کې یو بېګناه کس باید بمبار نه رسوي. اوس چې څه وایي دی ګمانه کوم چې اول سر تحقیقات اوس په تحقیقات اوسې هغه زخمونه جوړوي.
بله صاحب، لیکن دا چې دومره په دې بحث کې شي وایي تحقیقات کوو، فکر نه کوي چې دا خپله کومک کوي چې په آینده کې بیا داسې کار ونه شي؟
ګمان نه کوم. د ارض تحقیقات په افغانستان کې شوي دي، زما په نظر هغه په سم روغتیا ډول هغه سم تحقیقات یې ملت ته نه دي ویل شوي، هغه روغتیا نه دی ویلی. ما که هغه یو بررسي دی یو دغه دی چې دوی سره
ډېره مننه. کور دي ودان بل اوریدونکی لرو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ تاسو هم
سلامونه او نیکې هیلې سم فاروان تا ته درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خالد نیازی مل فاروان نتا سره دی اړیکې پرته باد.
مهرباني کوئ نیازی صاحب، مهرباني.
مننه لتا سم فاروان سره لومړی زی او سفرانه رو ماویا او پښتنه له خاغلی لوانی وایم نلارم. ګورئ متاسفانه زه خو باید څه وایم چې په دې تېر شپاړس اوولس اتلس کالو کې په لسګونو داسې قصدي او قصدي او قصدي انتقامي پیښې وسو په د افغانستان په ټولو برخو کې. خو همدغه کمیسیون و هیات و هلته تللو راتلل هم دغه وخت تړلو بېرته داسې راتلل هلته خپل ګزارش رسنیو سره مې شریکاوه. خو په هر صورت دا نن سبا دا حالات څه خبرې دي بعض دي، لکه څه ما دیوالي صاحب ما ټولې خبرې واورېدل، دا ټول حقیقت نه لري. تاسو ګورئ ساعه دشت ارچی ده، هلته لویه مدرسه وه، په لسګونو په سلګونو هلته کسان راټولچي وه. تاسو خدای لپاره اقلن اقلن سل تنه ماشومان پنځوس تنه ماشومان خو هلته ول شاس یو سرو پنځه تنه یې طالبانو مشران به ته راغلي وو. خو دې لپاره چې موږ وایو حقوق و بشر قانون دا او دا او هغه او هغه، ولې بیا دا په لیل کېږي؟ دا دین مخامخ هلیکوپتر دي کېږي او هلته ځي غونډه مراسم بامبول لاندې اچوي. تاسو ګورئ په هلمند کې، په زابل کې، په کندز کې مخامخ طالبان شپږ ساعته اته ساعته دولس ساعته ملي اردو سره پولیس سره امنیتي ځواکونو سره جنګ کوي. نلته تیاره ده، نه جیټ ده، نه بمبار ده، نه کومک ده، نه قطه ده. ولې متاسفانه ګورئ یو عادي او ملکي مراسم هلته اوسېږي. ما پوښتنه دا ده پاک صورت په وخت تېر نه شي له ښاغلي وایم نه دا کار د خارجیانو په دستور سوی ده. دوی له خارجیان نه څومره پیسې اخیستې دي او باید دوی ته
ډېره مننه. کور ودان نیازی صاحب سلامت اوسې. له ټولو اوریدونکو منندوی اوس په ورشو میلمنو ته. مخکې در دې چې تیموري صاحب به اکثر پوښتنو ته ځواب وایي چې له دوی سره اړه لري، د دې محمد چې لومړنی اوریدونکی و له کابل یې ټلیفون کړی و، ده وویل چې طالبان په کندوز کې وسلې له کومه کوي. د ده شک دا ده چې ممکن دولت یې ورکوي. البته داسې راپورونه هم شته چې وایي ځینې امنیتي ځواکونه خپلې وسلې پلوري، او په دې وروستیو کې د ناټو عمومي قمندان په افغانستان کې ویل چې روسیه طالبانو ته وسله ورکوي، او د روسیې خاص استازي د افغانستان لپاره تایید کړه په یو شکل سره چې له طالبانو سره تماس لري او طالبانو ورڅخه د وسلو په ځای د پیسو غوښتنه کړې ده. نو محمد ته ستاسو ځواب څه دی ډاکټر صاحب نصیر؟
په دې کې خو شک نشته چې استخباراتي کړۍ دلته خپل فعالیتونه لري. په راډیوګانو کې، په رسنیو کې دا خبره ډېر بسره شوې ده، او ډېر شکایتونه هم د هر استخباراتي بخش نه چې په مخالفت کې ورسره پیدا شوی دی. مثلا د روسیې خبره چې دلته وسلې ورکوي، په دې کې ډېر بحثونه شوي دي، تروسه او دا ثابته شوې نه ده. ولې بیا هم یعنی اعتبار نه لري، اعتبار نه لري. د لوبار په وخت کې څنګه یادونه چې مجاهدینو په مثلا شل ورځې پنځه ویشت ورځې دي به سفر کوو پاکستان پورې ټول، بیا به وسلې راوړلې، بیا به مهمات راوړل. نو اوس دلته هم سوال پیدا کېږي چې دغه وسلې دې څنګه نه کېږي. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې ډېر قوي لاسونه په دې کې ستړي چې دغه دواړه بخشونه اکمالوي. بالاخره دغه جنګ څوک ساتي؟ دغسې جنجالونه موږ ته جوړوي، بالاخره موږ به چېرته وي چې پیدا کېږي.
بله صاحب، ډېره مننه. تیموري صاحب، اوس ستاسو نوبت دی. تاسې په همدې موضوع کې څه وایست؟ تاسې هم شک لرئ چې روسیه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي، او که څنګه؟ او نورې پوښتنې هم ستاسې به په یاد وي که نه وي، زه به در په یاد کړم.
پښتني ما هم نوٹ کړی دی خو خیر دی به تاسو سیم وورو دا چې مخالفین وسلې له کومه کوي کچیرې موږ د افغانستان و دې جګړې ته خاصا په شمال او شمال ختیځ برخه کې وګورو د وردوژ څخه یعنی د چتران د فامیل د غرو څخه دغه څه شروع دا جګړه دغه څه د امو سیم تر څنګ تقریبا و هرات ته رسېږي چې یعنی یو ډېر غټه ساحه ده چې په دې منځ کې سلزینه سیمه کې مخالفین شتون لري. راځو کندوز ته. په کندوز کې د موږ یو نوی ولسوالي د کلبات ته ورسېدو. په کلبات ولسوالۍ کې د مخالفین شتون شته. خو د روسیې د وسلو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه تر اوسه موږ ته کشدي یا استخباراتي معلومات دقیق نه دي رسېدلي. او زه داسې ادعا هم نه کوم چې دا کار روسان کوي یا نه کوي. ولې موږ ته دقیق استخباراتي معلومات نه دي رسېدلي. دا یو موضوع شو. داسې مخالفین وسلې له کومه کوي ما مسلې د چتران له نیولې تر هرات پورې دغه سرحد کې. لکه فرانسه په کندوز کې موږ تقریبا دوه اویا کیلومتره سرحد لرو مشترک تاجکستان سره چې د شاروان څخه د شاروان د ګورتیپی له سیمې څخه شروع تقریبا د حیرتان بندر پورې تقریبا رسي دغه سرحد کې ډېر سیمه کې زموږ تر هدي ځواکونه یعنی تر دې ټول سرحد باندې دوی حاکمیت نه لري په دې کې یو شمېر سیمه کې مخالفین پوښښ شتون لري.
درست.
نو په دې کې شک نشته چې استخبارات خپل کار کوي او استخباراتي کړي په هر نه و چې
په
دې لارې لار باندې مخالفین ته وسیلې مهمات رسوي.
بله سپ ډیره مننه. بل مسله دا ده چې وای دا تحقیقات نتیجه نه ورکوي. البته مخکې زما پوښتنه هم دا و دی اوریدونکو نظر هم دا و چې وای تحقیقات په خو هم دغه سپلاویت تعین شوی دی خو اخیری هیڅ نتیجه معلومه نشي او څه فائدہ نه کوي. یو دې پوښتنه ته جواب وای او بل دا ده چې بل اوریدونکو ول چې باید د بمباروي په وخت کې باید له دقت نه کار واخیستل شي چې ملکیانو ته مرشوب لوانه وړي. دوی ته هم کله لاندې جواب وایست
د تحقیقات په اړه به دومره ووایم چې تحقیقات د دې لپاره غواړو چې دا دقیق ترسره شي. د هیئت چې مقام د ولایت ټاکلی دی او په خپله رهبري د ولایت چې په لومړۍ ورځ دا پیښه وسوه لومړۍ زنګ یې یا هدایت یې لارښوونه یې و د خوندیز روغتون ته چې تاسې خپل امادګي ولرئ کافیان راځي او په هغه شپه باندې نظامي جلسه کوي خپله د ولایتي شورا وکیلانو دوی ته ګډه سره د دې مریضانو پوښتنې ته راغلي د ولایت داړه پوښتنه یې وکړه ډاکتران ته یاس ورکړه چې هر عاجل چې کېدای شي کوم مریضان چې دلته د درملنې دي دوی درملنې وکړي او کوم چې د درملنې وسیع تاسو نه لرئ ریپار کوي دا څنګه واسه د هر چې می پټوان کی هغه نظر غوما الوتک ور سره واړه مداوین خلوم تر څو کوم مریضان چې د روغتیاي وضعیت سره سم دي. دا چې تاسو خبره وکړئ د دوش مشه دا تاسو ته نتایج د بل اخر څه ګټه زموږ په تحقیقات کې هدف دا دی چې ټول دقیق معلومات راټول کو د څه له ولس سره شریک کو او خدای نه کړه نه غواړو چې ولست درواغ وایي د ولست سره زموږ د غټخمه د بې اعتمادۍ طاقت شي په کندوز کې ستاده دغه فضا له بند یوسف فرشتي ته د ولست سره څنګه درېږو او بل هدف په دې کې دا چې دا پیښه سوي دا د دې تحقیقات به کیږي او د هدف مو د تحقیقات په دې موضوع دی چې بیا دا پیښه تکرار نه شي.
بله سپ د افغانستان دفاع وزارت په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې وای تازه راپورونه شي چې مولوی ممتاز چې تور لونګي پر سر ده پشکاره وایي چې د طالبانو قومندان دی. دا دوی وایي چې په کومه ویډیو کې ده قومندان دغه طالب غونډې په ځای کې خبرې کوي او دا خبره کوي. بلې ویلي دي چې طالبانو په خپله خوښه و خبریالان انتخاب او سیمې ته یوړل او د خپلې خوښې کسانې د هغوی د کمرو مخ ته ودرول. خبرپاڼه وایي چې د پیښې ځای ته تللو خبریالانو د عمل اجازه نه لرله. دا هغه څه دي چې د افغانستان دفاع وزارت نن ویلي دي. یو بل اوریدونکی حبیب نور له کندوز څخه لیکلی دی چې ولې تاسې د طالبانو د هغې ویډیو یادونه نه کوئ چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده؟ په دې ویډیو کې چې د پیښې د ځای په څخه اخیستل شوې ده په یو ماشوم طالب لیدل کېږي چې ترانه وایي، د طالبانو ترانه وایي او وایي هیبتي او منصوري او فدایي حمله استای. ولی تاسی دا دی سند په توګه نه مطرح کوي؟ دا دی حبیب نور نظر. آیا دغه سی ویډیوګانې تاسی هم لیدلې دي تیموري صاحب؟
مست ما یادونه وکړه دا ویډیوګانې موږ په مجموع کې کتلې دي. دا موږ کتلې دي دا د باندې شو پوره او هدف سر دي دا د غیر له دې ویډیوګانو څخه هغه چې ویډیوګانې ترلاسه کړو چې سهن د دې مسجد وشي، ځکه چې د سیمې خلک وایي چې دلته په دوه قطاره کې وه، یعنی کوم قطار کې چې مخالفین وه هغه هلته څوک نه پرېښوده، یعنی دلته تقریبا یو سور لاین یې ورته ورکړی و چې ورته اجازه نه ورکوله چې هلته وړاندې خلک لاړ شي. نو موږ هدف هم پر دغه نقطې دی چې وکولای شو دقیق په جزئیات ترلاسه کړو، وروسته له هغه څخه بیان و د رسنیو سره هغه معلومات شریک کړو کوم چې هم ولس ته د باور وړ وي او هم موږ وکولای شو پر هغه اجرا کړو.
بله، یو مسله بله دام ده چې همدغه د دفترانو کلی او شاوخوا سیمې چې دي دا د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. نو لکه څنګه چې دفاع وزارت ادعا کوي چې وایي کوم خبریالان چې هلته تللي ول هغوی د عمل اجازه نه درلوده او هر څه ورته طالبانو مهیا کړي ولو همغه شی یې خپاره کړي دي چې طالبانو غوښتل، نو هیئت به څه وکړي په داسې حال کې چې هغه سیمه آزاده نه وي او دیو چا په کنټرول کې وي؟ نو څه توقع ده چې هیئت به په خپلواک ډول په آزادانه ډول تحقیقات وکړي او داسې تحقیقات چې هغه حقیقي وي؟
داسې یو موضوع ده په دې برخه کې چې موږ د ولس مخور هم پکې شامل کړي او تر څنګ مو ځوانانو څخه هم غوښتنه کړې ده. هغه روشنفکره ځوانان چې دوی یعنې مخالفینو جبرن تر هغه سیمو کې دوی ویره کوي، خو په جبرن هغه سیمو کې دوی کولای شي موږ سره په دې برخه کې ښه مرسته وکړي او هدف هم دا دی چې وکولای شي هغه حقایق ته ځان ورسوو او دغه صحن څخه هغه ویډیوګان ترلاسه کړو چې څومره کسان شتون لري او څوک پکې شي.
بله،
او د هیئت په اړه باید ووایم چې هیئت به هم د ولس سره یو ځای کار کوي، خو موږ به هم څنګه چې هیئت خپل کار کوي موږ به هم خپل کارونه مخه وړاندې بیاوي تر څو وکولای شو هغه حقایقو ته ځان ورسوو.
بله صاحب، اوس که د کندوز له امنیت راتیر شو، د کندوز د پرمختیایي چارو انکشافي چارو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکوي، په کندوز کې کوم کارونه شوي دي یا کوم کارونه په لنډ وخت کې کیدونکي دي؟
د کندوز په انکشافي برخه کې باید ووایم چې په کندوز کې د تېر 2000 سقوط له وجې څخه په کندوز کې زیربنای کارو ته ډېر زیان رسېدلی دی. دلته هغه مؤسسو یا انجوګانو چې ولس ته خدمات وړاندې کوله دوی تر ډېره پورې وتلي دي. زموږ هڅه په دې برخه کې دا ده چې دغه انجوګانې دغه کندوز خراسي او دلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. یو خو دغه د کندوز د جګړې یو علت هم داسې دی چې د کار زمینې کمې دي، ځکه مخالفین د دې هغه خلکو څخه چې دوی کار نه لري بېکاره دي څخه خلکو ګټه کار اخلي او دوی استخداموي. نو که موږ ورته د کار زمینه وکولای شو چې برابره کړو، نو مطمئنه یم چې یو اړخ به په دې کې موږ وکولای شو یعنی راوند غاړو او د اولس په دغه ځینې کار واخلي. په کندوز کې هوایي ډګر جوړ شوی دی، دغه چې ډېری سړکونه پخ شوي، په ډېرو نورو سیمو کې پروژې تطبیق شوي دي. د کلو باندو کې موږ په تېر کال کې وکولای شو، یعنې شپږ نویم کال کې وکولای شو چې په کلو باندو کې سړکونه کانکریټ کړو، پاخه یې کړو، ولس ته اسانتیاوې برابرې کړو. د څښاک د اوبو په برخه کې ولس ته وکولای شو چې د عمیقې څښاوې جوړې کړو، او تر څنګ یې هغه پروژې تطبیق کړو چې ولس مکاتب وه دغسې کلینیکونه. دغه برخه کې موږ په تېر کال کې ښه لاسته راوړنې درلودې. په راتلونکي کال کې، یعنې اووه نویم کال کې، موږ ښه پروژې ترلاسه کړې لرو، او د ولس څخه مو غوښتنه ده چې دوی زموږ سره مرسته وکړي. او تر څو د ولس مرسته نه وي، موږ نشو کولای دغه زیربنایي پروژې چې د ولس لپاره حیاتي دي او په دې کې خلکو ته د کار زمینې برابرېږي، چې دغه پروژې تطبیق کړو. شاوخوا یو سل او اتلس څخه ذاتي اولي پروژې موږ په 2019 کال کې ترلاسه کړې لرو، چې ان شاء الله د ولس مرسته به دغه پروژې چې ولي ارزښتي دي په کندوز کې تدبیخېږي، او د دې تدبیق سره به ځوانانو او خلکو ته د کار زمینه برابرېږي.
بله، تاسو چې بیروزګاري یا بیکاري هم له دې سره مرسته کړې چې کندوز ناامن وي. یو بل مثلا چې خلک وایي چې په کندوز کې له ناامنۍ سره مرسته کړې ده، هغه د خپل سرو وسلوالو موجودیت دی. خصوصا خان آباد ولسوالي چې همیشه ورڅخه موږ شکایتونه اورو، وایي چې هلته لا هم وسلوال خپل سری وسلوال شته، هغه خلک ځوروي، په زور اوشرو زکات ترې اخلي، او خلک په تکلیف وي. د خپل سرو د مخنیوي لپاره حکومت څه پلان لري؟
د نامسؤوله وسلوالو یا د خپل سره وسلوالو په اړه په رښتیا هم دا یوه غټه ننګونه ده د کندوز ولس لپاره، او د کندوز د محلي ادارې او مسؤولینو لپاره. د دې لپاره موږ لازم تدابیر مو نیولي دي، ان شاء الله چې دا خلک به دلته وزارت دفاع د یو موضوع سره خلاص مطرح کړي، چې دوی یو شمېر محلي پولیس د وزارت دفاع په دې کې جذبوي، چې هغه سیمو کې دوی ځای او وکولای شي د خلکو امنیت وساتلی شي. په دې خاطر باندې موږ هڅه کوو چې دغه کسان چې نامسؤوله وسلوال دي، وکولای شي چې دوی که چیرې وزارت د دفاع دغه برنامه تطبیق شي، دوی یو شمېر زمینې.
بله، لیکن فکر نه کوي چې همدغه خپل سره وسلوال ویل کیږي چې له ځینو زورورو قمندانانو سره، جنګ سالارانو سره ارتباط لري، د هغوی کسان دي. که چېرته په دفاع وزارت کې هم جذب شي، فکر نه کوي چې بیا به خپلو همغو قمندانانو ته وفادار وي، او هغه څه چې هغوی ورته وایي هغه به کوي، یعنی د خلکو شکول، په زوره پیسې ترې اخیستل او زورول.
زموږ هدف هم په دغه نقطې دی چې دا خلک به د ولس سره په مشوره انتخابي شي، یعنې که ولس غوښتنه د یو چا کوي، نو ولس یعنې دغه سړي ته ځین د ولس کوي چې و دغه سړی موږ ته مؤثره دی. نو په چیرې د ولس غوښتنو ته موږ وګورو، او انشاءالله ورته ګورو به وروسته له هغه څخه موږ بیا به هغه کسان د په دیلو کښې جذبوو، او تر څنګ یې کوم کسان چې یا یاغیان دي د هغو په وړاندې به د امنیتي ځواکونه خپله لکه څنګه چې د نوي ادارې سره دوی لاس په کار شوي دي، ډېری غله او نامسؤوله وسلوالې نیولي، بندیان دي، یو تعداد هم په مخامخ جګړو کښې وژل شوي دي. او کوم کسان چې بیا یاغیتوب کوي، باغیان کېږي، د هغو په وړاندې به زموږ امنیتي ځواکونه لاس په کار کېږي، او هغه خلک به نه پرېږدي.
بله، عبدالواحد مدقق له کابل څخه پوښتنه کوي او غواړي چې پوه شي چې د کندوز پوهنتون څو پوهنځي لري، او تر څه حده پورې د کندوز پوهنتون فعال دی.
د کندوز پوهنتون شاوخوا د تعلیم و تربیې برخه ده، د استوماتولوژي برخه ده، د زراعت برخه ده، د اقتصاد برخه ده، د کمپیوټر ساینس، حقوق، دغسې شپې لیسه لري. او دغه فانزي پکشه فعال دي. نو شرط به دا وی چې وکولای شو د انجینری او طب فانزي هم کندوز ته راشي تر څو موږ ولسته د طب په برخه کې او د انجینری په برخه کې هم وکولای شو کندوز او د نورو ولایتونو ځوانان دلته ورسول شي.
بله
دا کندوز پانسن فعال دی دغه چې مخکې یادونه وکړه د شپې د سالري لږیا همداشان
ډېره مننه او د
استادانو په برخه کې الله الحمد
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د کندوز په هغه سیمو کې چې ناامني ده یا د دولت له کنټروله وتلي دي هلته ښوونځي فعال دي؟
ډېری سیمو کې ښوونځي فعال دي ولې بدبختانه اوس هم ستونزې شته. په دې برخه کې زه باید یادونه وکړم چې نوې محلي اداره فراس کې عبدالجبار نعیمي د نوې والي په توګه چې کله معرفي شو په درېیم د خود د شپږنیم کال چې شاوخوا تقریبا تر یوې نیمې میاشتې کېږي چې یوې نیمې میاشتې کېږي دی کندوز ته معرفي شوی دی. لومړنی ګام یې په دې کې دا و چې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه او په هیڅ وجه فساد په ادارو کې نه منم او خلکو ته د ښه خدمتونه وړاندې کول. د دې لپاره لومړنی کار چې وکړه د مالیزینو معاشات یې د بانکي کړه د بانک له طریقه یې کړه چې د بانک له طریقه دا مستقیم د یو معلم ورکشاپ ته ولسي.
درست
او دلته ستونزه په رښتیا موږ لرو ستونزه په چا کې ده؟ په د ځینو ښوونځیو په فرمالمینو کې په د ځینو ولسوالیو په مدیران د معارف کې او په خپله هم د معارف په ریاست کې هم دا ستونزه شته ده. یعنی تر یو ځایه پورې چې دوی خلک تحریکي یا استادان تحریکي چې تاسو د معاش باید معتمدین راولي ولې موږ په داس سره وایو چې د فساد سر وړاندې مبارزه زموږ د اولویتونو څخه ده او دا مو لومړی ګام دی او انشاءالله فساد سر وړاندې زموږ په مبارزه کې جدي یو او کوم مکتبونه چې اوس هم په یو شمېر خاصا په هغه سیمو کې فعاله نه دي چې هلته مخالفین شتون لري نو اوس موږ هغه دی چې دوی خپل اولادونه ښوونځي ته واخلي او د ښوونځي دروازې بیرته پرانیزي.
ډیر زیاته مننه د کندوز د والی ویان ښاغلی نعمت الله تیموري او د غرض د کندوز د چارو کتونکو ډاکټر نصیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. ډیر پیغامونه مو راستولی دي ټوله مو ونل وستل د نمونې په توګه مو ځینې ول وستل. البته یو شمېر کسانو د کندوز د ارچی حمله غندلې و ځینې ویل ول چې په دې کې طالبان وشل شوی دي ځینې لیکلي دي چې بی ګناه خلک وشل شوی دي. موږ د دواړو نمونې تاسو ته ول وستل ټوله کول ول تکرار خبری به وی زکه مو ونل وصل. البته کولای شي چې زموږ فیسبوک باندې تعقیب کړي. اما د افغان بي سیم لاري لا ډېر پیغامونه راغلي دي پیغو کې یو هم دی عبدالرزاق صاحب زاده دی چې لغمان لالینګر څخه راستولې دی وی په بازارونو روختونونو او په مدرسو کې انفجار انتحار او بمبارد شکار نه دی افغانان خندي او غیر انساني او غیر اسلامي کار دی. له همدې سره زموږ د خبرونه وخت پای ته رسیږي. هله ده چې د افغان د ازادي رادیو راتلونکي خبرونه هم واوري بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو.
جوړ ماتم ده تور تمونو کې مشفید داد کوم زا لمل لاس چې ظلمونو کې مشفید او وطن جوړ ماتم ده تور تمونو داد کمزا لملا لاسا چو ظلمونو کی مشفیدی